په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی سولې ته د رسېدو لپاره لنډ مهاله موقت حکومت ته اړتیا نشته او د دې افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې. د ښاغلي دانش پر دې څرګندونو مو د چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سره کې د ننګرهار د استیناف محکمې او کارکونکو د نامعلومو کسانو په دزو او وژل سوې دي. د ایران پاوت په عمان خلیج کې د نږدې واټن وشتونکو سمندري توغندوی پوځي تمرینات پیل کړل او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي روانه اونۍ به بیرته روسیې ته ولاړ شي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د استیناف محکمې او کارکونکو د نامعلومو کسانو په دزو وژل سوې دي. د ننګرهار د استیناف محکمې وې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه محکمې دوه تنه اداري کارکونکي عبدالقیوم او اسمت الله نن سهار 9 بجې دندې ته پرلار و چې د نامعلومو وسلوالو لوري پرې په جلال آباد شهر کې دز وسوې. د سرچینې د معلوماتو لمخې په دې پیښه کې عبدالقیوم نومي وژل سوې او بل ملګری ټپي دي. اخوا د ننګرهار سیمې روختون هم تاییدوي چې روختون ته د یو کس مړی ورول سوې دي چې په دز وژل سوې د دې پېښې مسؤلیت روسچانه ده منلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ د ورستۍ پېښې د ارزولو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته تللی دی. ادعا سوی چې په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي وژل سوي دي. د قربانیانو کورنیو پرون ویلي وي چې د پېښې د ارزونې لپاره ټاکل سوی پلاوی لا تر اوسه سیمې ته نه دی تللی. خو د افغانستان دفاع وزارت نن په یو اعلامیه کې لیکلي چې د ولسمشر په سپارښتنه د دغه وزارت د کشف او استخباراتو د مشر بریګیډیر جنرال عبدالقیوم سالارزي په مشرۍ پلاوی ټاکل سوی دی او روز ولایت تلالی دی. افغان چارواکي په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د مین جوړولو د یوې کارخانې د کشف او لمنځه وړلو خبر ورکړی. د 203 تن در قل اردو ویاند ایمل مومند رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په دې اقدام سره د لوی امنیتي ننګونو مخه نیولې ده.
پیرش په کمانډو ځواکونو د لوګر ولایت د مرکز اړوند د سپیس په سیمه کې د هدفمندو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د مین جوړولو هغه کارخانه کشف او لمنځه وړي چې د ملکی وګړو د مرجوبلې او پیاد ولایت کې د پلچکونو او عام المنفیا تاسیساتو د ورانولو په موخه پکې ماینونه جوړېدل.
بلخو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا په یوه اعلامیه کې د خبره رد کړې ده. زموږ اخلاص د راډیو ری. د ایران پاوز په عمان خلیج کې د نږدې واټن وشتونکو سمندري توغندوی د سمندري توغندوی پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران دولتي رسنیو داسې مهال دا راپور ورکړی چې د تهران او واشنگټن ترمنځ لانجې اوج ته رسېدلې دي. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې لوجستیکي جنگي بیړۍ ماکران چې د هلیکوپتر الوتکو د انتقال ظرفیت په درلودلو سره د ایران تر ټولو لویه پوځي کښتۍ بلل شوې او د توغندوی وشتونکو دستګاه وړونکي زره هم په دې دوه ورځنیو تطبیقاتو کې ګډون کوي. د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې له 2013 کال راهیسې وروسته لا لانجمنې سوې چې د امریکا متحده ایالات د ایران د اټومي تړونه ووت. امریکا له هغه وروسته پر ایران نور اقتصادي بندیزونه ولګول چې تهران په غبرګون کې په دې وروستیو کې د یورانیمو د بډاینې سطحه تر 20% پورې لوړه کړه. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د کابینې په غونډه کې وویل چې د امریکا بندیزونه به ناکام سي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي روانه اونۍ به بیرته روسیې ته ولاړ سي. ناوالنی چې د زهري مسمومیت څخه ژوندۍ پاتې سو 15 میاشتې په جرمني کې د درملنې لپاره تیر کړې. نوموړي نن پر ټویټر لیکلی چې په پام کې لري د جنوري پر 18 بیرته روسیې ته ولاړ سي. هغه لیکلی چې په خپل خوښه له روسیې نه دی وتلی، نو هیڅ کله روسیې ته د تګ یا نه تګ پوښتنه نه ده ورته مطرح شوې. د روسیې پر حکومت تور دی چې د الکسی ناوالنی په مسمومیت کې لاس لري، خو مسکو دا تورونه ردوي. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګه شایي د کانګرس پر ودانۍ د مظاهره چانو د برید په خاطر نن ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا کړي. د امریکا کانګرس پر ولسمشر یا نورو چارواکو د تورونو د لګولو لپاره هغوی استیزا کوي چې کپرسي د لری کولو لارې برابرېږي. د استازو جرګې مشري نانسي پالوسي ویلي که د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د ولسمشري څوکۍ لپاره ډونالد ترامپ نامناسب ونه بولي، جرګه به ژر آن د جنوري 14 چې نن د ډونالد ترامپ استیزا کړي. استازو جرګه چې ډیموکراتان پکې اکثریت لري په دې لټه کې چې ډونالد ترامپ ګوښه کړی سي. د جرګې پرون یو پریکړه لیک تصویب کړی او له اجرایي قوې غوښتي چې د اساسي قانون لمخې د ورکړل سوي واکونو په کارولو سره دی ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس شاوخوا رامنځته سوي پیښو په خاطر ګوښه کړی. اخو د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي چې دوی به د اساسي قانون د 15م تعدیل پر اساس ترامپ لواکه ګوښه نه کړي. او امریکا څخه په یو بل خبر کې اوري چې د دې هواد په دې هواد کې د کورونا وایروس د واکسین پروسه چټکیږي. د دې هواد چارواکو وروسته لغه د پریکړه کړې چې په تیرې یو ورځ کې د کورونا وایروس لقبل د نږدې 4.5 زرو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د لمړی ځل دی چې دومره ډیر کسان په یو ورځ له یادې ناروغۍ څخه مړ شوی. د امریکا د نویو اقداماتو لمخې ټول هغه کسان چې متحده ایالاتونو ته سفر کوي باید د کورونا وایروس د منفي معاینې سند ولري. سربیره پر دې چې د کورونا وایروس د واکسین پاړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې په پالیسیو انتقادونه روان دي، خو امریکایي چارواکو له 15 کلونو په ډیر عمر لرونکو باندې د واکسین تطبیق لازمی ګرځولی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې د کورونا مثبتې پیښې نږدې 3 میلیونو ته پورته شوې دي چې له ډلې یې څه باندې 3,80,000 تنه مړه شوي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري. ولاندې خبرونه کې به ووري چې د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال سرور دانشوي سولې ته رسیدو لپاره لاندې مهاله یا موقت حکومت التیا نشته او دا د افغانستان د دښمنانو هڅې دي.
موږ په یوه داسې مرحله کې نه یو چې سولې ته رسیدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو.
د ښاغلي دانش پر دې څرګندونو او له هغې مخې د افغان ولسمشر اشرف غني پر څرګندونو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه ډیره ګونګه بللې د چارو د یو کارپو نظر مو هم اخیستی.
زه فکر نه کوم چې دغه ډول توجیه شي لکه ښاغلي دانش توجیه کړی چې دا دښمنان دي. نه، دا دښمنان نه دي. ځینې ممکن د خپل واک لپاره هلیدلی وکړي چې د حکومت سره مخالفتونه لري.
د اروزګان والی لوی څارنوالۍ ته د فساد په تور د روغتیایي خدمتونو د یوې مؤسسې د معرفي کېدو خبره کوي.
د دوی خدمات مطابق د قرارداد نه و، په دې کې فساد شوی و.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا استازي جرګه نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ د معترضانو د برید په خاطر استضاع کوي. او د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوي سولې ته رسیدو لپاره لاندې مهاله یا موقت حکومت التیا نشته. ښاغلي دانش د موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې، خو په مشخص ډول ونه ویل چې څوک دغه هڅې مختوري. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د خبرو د بل پړاو لپاره دوه سر په دې ورستیو کې په رسنیو کې د موقت حکومت په اړه ګونګوسي زیات شوی. حالکه یو شمیر سیاستوالو چې په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا لزانګړی استاد زلمی خلیل زاد سره کتلی وای، هغه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د لنډمهالي یا موقت حکومت ملاتړ کوي. نور جزئیات به زموږ د همکار په رپورت کې واورو.
د سولې خبرو له دویم پلاو په لیدو سره سم د لنډمهالي یا موقت حکومت د جوړېدو خبره ورسره بلې ګرمېږي، خو د دې ډول حکومت له جوړېدو سره د اوسنۍ حکومت مخالفت په خپل ځای دی. تازه د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرسیال سرور دانشوی سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهالي یا موقت حکومت ته هیڅ دولت کې نشته. هغه دی چې نن د وګړو اساسي حقوق او تلپاتې سولې تورنوم لاندې جوړ شوی غونډې کې خبرې کولې. د لنډمهالي یا موقت حکومت جوړېدل د نظام د پاشل کېدو په معنا وبلل. د زیاته کړه
موږ په یوه داسې مرحله کې نه یو چې سولې ته د رسیدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو. نه کومه کودتا یا انقلاب شوی، نه د افغانستان اوسنی حکومت د کومې جګړې یا بلې ستونزې له کبله پاشل شوی، نه د افغانستان اساسي قانون لغوه شوی، او نه موږ اوسمهال له یو نظام څخه بل نظام ته د تلو په حال کې یو.
خاغلی دانش هم د هغو په کور دننه له سیاسيونو او هغو کسانو چې د سیاسي رقابت پر بنسټ موقت حکومت جوړېدل سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار بولي وغوښتل چې د ملي ګټو اساسي قانون او تیرو شل کلنو لاسته راوړنو لپاره د جمهوریت جبهې په خوا کې ودرېږي. که څه هم د ولسمشر دویم رسیال د سولې خبرو کې د اوسني جمهوري نظام پر ساتنې او تر خوا د اساسي قانون په ملاتړ ټینګار کوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا مرسیال بابر فرهمان د سولې خبرو وروسته دا ډول حکومت د خلکو په ګټه نه بولي. دا وایي که روان د سولې روانې پروسه پایله ورکړي، اوسنی ډول جمهوري نظام چې د خلکو مشارکت
بلې قدر من اوردونکو و تخنیکی ستونزه و خپل خبریال سره مو اړیکه ام پرې شو. خو د مهمه برخې د راپور مو واورید چې د موقت حکومت پر موضوع څرخې دي. د افغانستان د ولسمشر دویم رسل سرور دانش نن ویل سولې ته رسیدو لپاره لنډمهاله او موقت حکومت ته اړتیا نشته، او هغه دا د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې. پر همدې موضوع مو مخکې د چارو د کتونکو د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد سره خبرې وکړې، او په دې اړه مې د هغه نظر وپوښو چې سرور دانش چې کله وایي موقت حکومت ته اړتیا نشته او دا د افغانستان د دښمنانو هڅې بولي، څوک نه غواړي چې په افغانستان کې موقت حکومت جوړ شي؟
لبد مرته تر اوسه پورې چې د بین افغاني مذاکراتو په نام باندې کوم پروسه پیل شوې ده، د سولې لپاره اصلا هغه ډول چې لازم دي کار نه دی سوی. مطلقا د واک د ویش لپاره کار روان دی. طالبان هم د نونس کار جنګیدل دي، ویل شکه چې د واک د لپاره جنګیدل دي، او نن هم که جنګیدل د واک د لپاره، او دولت هم دغه چارواکي چې اوس په حکومت کې د ولسمشر نیولې د تماوینین او د نورو دوستانو د واک د ساتلو لپاره اخته دي. د موقت حکومت، عبوري حکومت یا انتقالي حکومت یا بل هر نوم چې ورکو، طبعا اسلامي حکومت نوم ورکو کېږي، هر حکومت یو بریجنګ یا د یو پلر رول لوبول دلته اړین دي. ځکه که چیرې طالبان راتللی د همدې حکومت تر چتر لاندې یو ځای کېدلی، په همدې حکومت کې ځان مدغم کولی، نو دا جګړه دوره نه اوږدېدله او نه هم دومره په زرګونو
آزاد صاحب د موقت حکومت جوړښت یا په څرنګوالي باندې چې هغه یو اړتیا ده که نه، او په دې خبرې وکړو. خو خبره دا ده چې دای چې وایي چې د موقت حکومت موضوع چې څوک راپورته کوي دا د افغانستان دوستان نه دي، دښمنان دي. د افغانستان د څوک دغه موضوع راپورته کوي؟ آیا دا نړیوال دي، داخلي کړی دي، د سیمې هیوادونه دي، لوبغاړي دي، څوک دي؟
په دې کې خو نړیوال په سر کې دي، ښاغلی خلیزاد په سر کې دی، همدارنګه خپله طالبان دي، او دننه په افغانستان کې سیاسیون دي. اما زه فکر نه کوم چې دغه ډول توجیه شي لکه ښاغلی دانش توجیه کړی چې دا دښمنان دي. نه، دا دښمنان نه دي. ځینې یې ممکن د خپل واک لپاره هلیدلې وکړي چې د حکومت سره مخالفتونه لري، ځینې سیاسیون اوقدي برخوردو کې. اما په ټوله کې که غواړو چې سولې ته ورسیږو، نو دغسې یو وضعیت راتک اړین دی، او دا په دې معنا نه چې دا دښمنانی. نو په سر کې متحده ایالاتونه دي، دا ډرافت یې مو جوړ کړی دی، ورسره خپله طالبان هم دي، او د سیمې هیوادونه طبیعي خبره ده چې د افغانستان په ټولو ځایو کې هغه کې جګړه وي که سولې، په هغو کې مهم رول لري، په هغو کې دی دخیل دي، دخیل شوي دي، او په ټولو مسایلو کې افغان دولت هم هلې ځلې کوي. دا اوس هم
خلیلی تلنه پاکستان تا نو بله. سره هوادو مهم رول لري. بله آزاد صاحب، اوس چې خبرو دوهم یا نوې پړاو په دوه کې پیل شوې ده، افغانستان دولت او طالبانو مرکچیان بیا سره ناس دي. تقریبا یو کال مخکې په دوه کې د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه شوې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ وویل چې د دغه موافقې ډیر مسایل ګوندي مبهم دي. ولې اشرف غنی اوس دا موضوع راپورته کوي؟ او ستاسو په نظر آیا د طالبانو او امریکا ترمنځ په دغه موافقه کې کوم ګونګ شایسته؟
بدبختانه افغان دولت سولې لپاره د بین الافغاني مذاکرات لپاره، یعنی د صفر پاس اتللی دی، هیڅ ډول پالیسي یا رودمپ یا د سولې لپاره تګلاره نه وه. همدغه فشارونه وه، او بیا مصلحتونه وه، سیاسي مصلحتونه، د حیات څرنګوالی یا په هغه حیات کې کوم خلک ځای پر ځای شوي دي، هغه هم مطلق د سیاسي مصلحت له مخې چې د یو خاص سیاسي ګوند یا حرکت استازیتوب پرې دا سره یو ځای شوله. نو ځکه نن د دې هره شیبه د دې هغه وینا د دې تګلاره فرق کوي. دا توافق چې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ په 9 فبروري 2020 کې لاسلیک شوی و، زما په ګډون د سوګنی پاده چې د نیل وسته یې ماسره کاپی پرته دا ولسمشر خپل وسته دی ار وسته دی، په دې کې هیڅ څه مبهم نه دی. هغه کې ډیر واضح لیکل شوی دی، یوازې د دې لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې کې لیکل شوی دی چې طالبان په راتلونکي کې داسې خلکو ته پناه نه ورکوي چې غره یا پاسپورت نه ورکوي یا ویزه نه ورکوي چې غره متحده ایالاتونه یا د متحده ایالاتونو اتحادیونو ته ګواښ وي. یعنی یو ډول طالبان په واکه ټول اشاره سره ده، مبهم نه ده دا.
د چارو کتونکو د باور غورزنګ مشر نجیب آزادو وړاندې به د غرض ووري چې د کلکچونو نړیوال ډلې انټرنیشنل کرایسس ګروپ په یو نوی راپور کې ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن تګلارو ته تم ده. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو. ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه وځي او ریدل شي. بیا هم د افغانستان د سولې بهیر لري نزو د کلکچونو نړیوال ډلې یا انټرنیشنل کرایسس ګروپ په یو نوی رپورت کې ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن تګلارو ته تمه ده. په تمده جو بایدن هم ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د جنوري په 10مه د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. دغه ډلې په دې راپور کې ویلي چې جو بایدن ته پکار ده چې ژر تر ژره د افغان سولې او له دې هېواده د امریکایي پوځیانو د ایستلو برخلیک او پالیسۍ معلوم کړي. په دې اړه نور حال به زموږ له همکاري واورو.
د بحران ګروپ نړیوال سازمان د آسیا برخې په خپل یو تازه راپور کې د امریکا پر نوې منتخب ولسمشر جو بایدن غږ کوي چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته دوام ورکړي. دغه راپور چې نن د چهارشنبې په ورځ خپور شوی پکې راغلي چې جو بایدن د افغانستان د پوځیانو د ایستلو همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2 د فبروري د 9 تړون ته جدي پام وکړي او خپل دریځ د څرګند کړي. راپور کې راغلي چې د بایدن اداره د تروریزم پر ضد مبارزه باندې په ټینګار تمرکز وکړي. یاد راپور کې ذکر شوی دا مهال افغانستان کې په داسې حال کې چې د سورې خبرې اترې روانې دي خو په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې جګړه لا پراخه ده. د بحران ګروپ په راپور کې ادعا کوي چې افغان سولې پروسې خپل ورخونو د بایدن د ادارې د کار تر پایله د پروسه ځندنه کړي ده. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت د اداره دوي د دغه وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د سولې پروسه کې نوښت یوازې د افغان حکومت صلاحیت دی. میرمن انوري دا هم وویل چې ډیره هڅه کېږي د کیفیت سربیره د پروسې سرعت هم په نظر کې ونیول سي تر څو هر څه زر دا بهیر ګټوره پایله ورکړي. دی وویل چې زموږ همکارانو البته د نړیوالو همکارانو حضور د سولې په پروسه کې اغیزمن دی خو په ټوله کې د سولې په بهیر کې نوښت د افغانستان د اسلامي جمهوریت په لاس کې او په دې برخه کې بشپړ چمتواله اراده او عمل د عمل خپلواکي لري. میرمن انوري وایي د همدې ارادې لپاره د افغان حکومت مرکزی پلاوی په خپل وخت دوه ته رسیدلې او له مقابلې ډلې طالبانو سره د سولې مذاکرات او دویم پړاو رسمي بحثونه پیل کړي دي. همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم آزادی راډیو ته وویل د بحران ګروپ نړیوال سازمان دغه راپور په اړه د نظر ورکړ چې د دوی کارونه د دوی د ترتیب لمخې روان دي او په خبره د چا د تللو او راتللو پورې هیڅ اړه نه لري. د بحران ګروپ یاد راپور کې د ډونالد ټرمپ د ادارې هغې اعلان ته هم اشاره شوی چې د طالبانو سره د دوه هیلې تړون سوار لس میاشتې وروسته به افغانستان نه امریکایي ځواکونه وباسي. راپور کې ټینګار شوی چې جو بایدن که څه هم په خپلو مرکو کې یوازې ویلي چې د امریکا ګټې ورته مهمې دي خو په خبره یې باید خپل ځواکونه د افغانستان په مسؤلانه توګه وباسي. هغه ژمنه چې ټرمپ کړې وه دا نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا شن راپور خپروي چې دا مهال د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوی په قطر کې په دوحه کې د مذاکراتو په دویم پړاو کې د اجنډا پر سر بحثونه کوي. بلې نورې سه
بلې کور ودان قدر منوریدونکو د په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ د خبرو د بل پړاو لپاره لې دوسره مو د کلکچونو د نړیوال ډلې یا انټرنیشنل کرایسس ګروپ د ورستی راپور مهمې برخې واورېدې چې وایي د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن تګلارو ته په تمه ده. ټاکل شوی چې جو بایدن هم د نوي ولسمشر په توګه راتلونکي اونۍ د جنوري په 10مه لوړ وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
و وړاندې په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا استازو جرګه بیا نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانې د تیرونې د مترزانو د هغه برید په خاطر استیزا کوي چې په پایله کې 15 تنه وژل شوي دي. خو بیا هم د افغانستان په اړه پر راپورونو ته دوام ورکوو. ورزګان چارواکي وایي د هغه ماسي چارواکي د فساد په تور سره ولایت معرف کړي چې په دې ولایت کې د روغتیاي خدماتو د وړاندې کولو په مسؤلیت درلود او ناغيړي کړي. دا خبره ده ورزګان والی نن رسنیو ته کړي ده. نور به په دې راپور کې وورو.
د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته په واسطولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د ټولنیزو او روغتیاي چارو د پراختیا پروګرام موسسې مسولینو فساد کړي او څارنوالۍ ته معرفي سوي څو حساب ورسره وسی. د ټولنیزو او روغتیاي چارو د پروګرام یا اس ایچ ډی پی په نوم د غیر دولتي موسسې لکه دوه کلونو څخه د امي روغتیا له وزارت څخه ورزګان کې د روغتیاي خدماتو د وړاندې کولو قرارداد اخیستی او په دې برخه کې د خدماتو د وړاندې کولو مسولیت لري. خو د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي د موسسې د قرارداد سره سمې خپلې ژمنې نه دی پوره کړې.
اس ایچ ډی پی موسسه چې دلته د روزګان ولایت روغتیاي خدمات ارزه کوي د دوی خدمات مطابق د قرارداد نه و په دې کې فساد شوی وو او موږ دوی د شوایدو او مدارکو سره یو ځای عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي کړه.
د روزګان والی دا نه دی ویلي چې پر دې موسسې په کومه برخه کې د څومره درغلي تور دی. ولایتي اداره پر داسې مهال د یادې موسسې مسولین عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي کوي چې تیرونی هم په دغه ولایت کې د ملي امنیت ادارې و تنه دولتي کارکونکي د فساد په تور نیولې و چې وروسته عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي سول. د ورزګان ولایت د امي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالغفار وطنوال څخه مې وپوښتل چې پر دې موسسې په کومه برخه کې د فساد تورونه دي.
یعنی پرسنل د ولایتي روغتون په شمول په اکثرو کلینیکونو کې د پرسنل کمبود دی. د ټریننګ لپاره قرارداد شوی دی چې ټریننګونه باید د اې کې هغه پیسې نه دي مصرف شوي او همدارنګه د ترمیمات دپاره چې دی ځینې کلینیکونو ترمیمات ضرورت ولري هغه برخه کې پیسې نه دي مصرف کړي. د دواو کمبود دی. کلینیک کې د بخ سیستم هلته باید وجود ولري چې هغه د بخ سیستم بیې جوړ نه و. د شپې د خوا به یو قابله صاحبې دستي برق ته ولادتونه ورکوله.
هڅه مو وکړه چې د یادې موسې د مسولینو سره هم خبرې وکړو خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم هغوی زموږ غوښتنو ته ځواب ونه وایي. ورزګان یو له هغه ولایتونو دی چې خلک یې د روغتیا په شمول په ګڼو نورو برخو کې د لومړني اسانتیاو بې برخې دي. د دې ولایت روغتیاي چارواکي وایي د غلطه هر کال زرګونه کسان په هغه ناروغي مري چې د درملنې وړ دي. د افغانستان د عامې روغتیا برخه یې له هغه دی چې په تیر یو کال کې پر له پسې د فساد او اداري درغلي تورونه او اداوي پکشي راپورته شوی دی. په ځینو مواردو کې دا تورونه د دې سبب سول چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو شمیر چارواکي له دندې لرې سي او ځینې نور څارنوالۍ ته معرفي سي. همدا څو ورځې مخکې د مرغومي پر څلورویشتمه نیټه د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل چې د عامې روغتیا وزارت څلور کارکوونکي د بډې اخیستنې په تور نیولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس به مې و نړیوال موضوع واخلو. د امریکا استازو جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرونې د مترزانو د برید په خاطر استیزا کوي. په دغه برید په پایله کې 15 تنه وژل شوي. د امریکا استازو جرګه ولسمشر ترامپ داسې مهال استیزا کوي چې د هغه د جمهوري ریاست دورې ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي. یعنی وو ورځې وروسته به نوموړی واک بل منتخب ولسمشر ډیموکرات جو بایدن ته سپاري. دا هغه موضوع ده چې زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړي. همدا شیبه سره دی ملالۍ جان، مهرباني.
مننه نورې صاحب، زه باید ووایم چې د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګه چمتو شوی چې ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري د شپږمې په پیښه کې لکه تاسو چې وویل د ده د رول په خاطر استیضا کړي چې هغه ورځ د ده پلویانو د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړی وو او په نتیجه کې مرګ جوړل را مسته شوی و. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون وویل چې دای په اساسي قانون د 25مې ماده پر اساس چې دای کولای شي ماده وویل چې دای ولسمشر ډونالد ترامپ له خپلې دندې لري نه کړی. دا لرسته ورسته له هغه چې د دیموکراتانو په اکثریت استازو جرګې یو مسوده تصویب کړه او له اجرایه څانګې وغوښتل چې د اساسي قانون په کارولو سره دي ترامپ د کانګرس د ودانۍ د پیش په خاطر له دندې ګوښه کړي. کمپینز ترامپ په دې خاطر چې دای نور د ولسمشرۍ لپاره سم نه دی له دندې لرې نه کړي. د استازو جرګې رئیس نانسي پلوسي ویلي چې دوی پلان لري چې ترامپ ژر تر ژره استعفا کړي او شاید دا کار نن وسی. ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه په تکراری توګه لیکل چې په امریکا کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د جنوري په 15مه نیټه د ترامپ ملاتړ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم ورور او غوښتل یې چې د منتخب ولسمشر جو بایدن له تاییده د کانګرس مخه ونیسي. په دغه پیښه کې د اول ورده چې د یو پولیس په ګډون 15 کسان وژل شول. په تاسو جرګه کې د اقلیت جمهور غوښتونکو مشر کوین مکارتي چې د استیزا مخالف دی د راپورونو لمخې غواړي چې د جمهور غوښتونکو ګوند غړي په خپل خوشه په دې اړه رائے ورکړي نه د ګوند د دریځ لمخې. په کانګرس کې د ترامپ د نږدې متحدانو مخه یو څخه یو مکارتي دی او مکارتي مخکې ویلي و چې د ولسمشر استیزا د امریکا پر یو موټی کې دوه بار عکس اغیز ولري. ویل کیږي چې په کانګرس کې به د جمهور غوښتونکو په ګډون ډیر استازي د استیزا د پریکړې ملاتړ وکړي. د سیشن په ورځ پرون په اعلان کې د وایومینګ استازي لیز چینی ویلي و چې ترامپ قهرجن کسان سره راټول کړي وو او دې حملې ته لمن وهله. دې همدارنګه ویل چې ترامپ کولای شول د دې هر څه مخه ونیسي خو د دا کار ونه کړ. درسنی راپورونه وایي چې ترامپ په دې باور دی چې دای په استیزاسي خو د دې پروسې نتیجه په چټکۍ سره بدلیدای شي. نیویورک ټایمز راپور کړی دی چې په سنا کې د جمهور غوښتونکو مشر میچ مکانل خپل مرستیالانو ته ویلي دی چې دای باور لري ترامپ د استیزا کې دو ور دی ځکه چې د پوینا دای په دې مورد کې د دیموکراتانو ملاتړ کوي. یعنی میچ مکانل د دیموکراتانو ملاتړ کوي چې باید ترامپ استیزا شي. پرون د جنوري په 12مه نیټه ترامپ د تیر اونۍ د پیښو مسؤلیت رد کړی دی او د ویل چې خلک واړي دی په نقشه کړی. ډونالد ترامپ په سینه باندې خبريالانو ته ویل چې د دې استیزا کولو هڅې امریکا ته خطر پېښوي او خلک په غوسه دي. د همدارز ویل چې د هیڅ تاو ترخوالی نه غواړي. ورسته ترامپ د امریکا او مکسیکو ترمنځ د پولي لیدو ته لاړ او هلته ویل چې اوس وخت را رسیدلې چې ملت ورغېږي او اوس د سولې او آرامۍ وخت دی. د په داسې حال کې د نوري سپ چې ټاکل شوی ده او ورځ ورسته د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 15مه نیټه د منتخب ولسمشر د لوړی مراسم تر سره شي. ډونالد ترامپ ویل چې په دوه مراسمو کې به ګډون نه کوي.
بلې ملالای بشیر تاسو نن مننه قدر منوریدن کو وامه ردل چې د امریکا استاذ جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت دینن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانې د تیرې اونۍ د مترزانو د بریټ په خاطر استیزا کوي او له هغه ورسته کچې نو موړې استیزا شي. د موضوع د سنا جرګې تر اجکیږي په سنا کې هم جمهوریت غوښتونکې اکثریت دي او د سنا جرګې دوه درېمه برخه باید د استیزا ترای ورکړي چې ولسمشر لواک به واک شي. دا به دوهم ځل وي چې ولسمشر ډونالد ترامپ په څلور کلنه دوره کې استیزا کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
بارالما د جوجان ولایت نه د خوشی دیول سوالي او د سړي خبره کومه. ما د وزارت مالداري څخه شکایت دی چې دا وین درخواست دی چې موږ هم ته واوري لاندې کړیو. مالداري هم ښه په ښه حالت کې ده. سلام
کلیواله شنه د شلمن ولایت نه د لول صالح خطاس ته پیغام پریرتم. دلته په شلمن کې کوچان د سخت مشکلات سره مخ مخ دي. یعنی مې ژوند خران دری بازار کې خلګو یې خپل چرونه غصب کړی دي. نسبه دولت څخه لا هیله ورته ده چې دوی ته پام درنه وکړي. سلام
یا علم ګولینا د غور د ولایت څخه دغه پیغام ازادي راډیو ته اېږدم چې دغه شول دی وکی چې افغان ځوانان دي که وسلوال طالبان دي سل پر سل کې باید چې شول سره وسی سره کشي په قطر کې کښېني که په افغانستان په هر ځای کې کښېني باید چې سل پر سل د شول سره وکړي تر د غټو غټو حسابو تیر شي د افغان ځواکونه یا حکومت مشران یې هم تیر شي طالبان یې هم تر هغه کوچني کوچني او غټ غټ حسابو تیر شي چوکي ته یې زورونه نه وي زوره نو ټکور ټکور شي نو دوې بلا وخت نه ورکوي بلا شوله دي وکړي السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا و دې ازادي رادیو ته اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ اسبتون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم درته خبرو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مه هیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خصوص فریبا ظاهر ته ورکو چې یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي
د هغو افغان پناه غوښتونکو چې په جرمني کې د پناه غوښتنې راڅوي یو شپږویشت کسیز ډله نن کابل ته ورسېده. د ننګرهار د استیناف محکمې او کارکوونکو د نامعلومو کسانو په ډزو وژل سوی دی. دا پېښه نن سهار سوې خو تر اوسه یې چا مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشود ولسوالۍ د وروستۍ پېښې د ارزولو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته تللی دی. ادعا سوي چې په خاشود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه څوارلس ملکي وګړي وژل سوي دي. افغان چارواکي په لوګر ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو د یوې کارخانې د کشف او له منځه وړلو خبر ورکړی خو طالبانو بیا دا خبره رد کړې ده. د ایران پوځ په عمان خلیج کې د نږدې واټن ویشتونکو سمندري توغندوی پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران دولتي رسنیو داس مهال دا راپور ورکړی چې د تهران او واشنگټن ترمنځ لانجې اوج ته رسېدلې. یوټیوب وایي د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ رسمي چینل یې بند کړی دی. د دې ټولنیزې شبکې مسؤلین وایي دا اقدام له دې کبله سوی چې ولسمشر ټرمپ د تاوتریخوالي د پارېدو په برخه کې د یوټیوب له پالیسیو سرغړونه کړې. د کرملین منتقد الکسی ناوالني وایي روانه اونۍ به بیرته روسیه ته ولاړ سي. ناوالني چې د زهري مسمومیت څخه ژوندی پاتې سو پنځه میاشتې په جرمني کې د درملنې لپاره تیر کړ. او د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګه شایي د کانګرس پر ودانۍ د مظاهره چانو د برید په خاطر نن ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا کړی.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه اونیزو خبرونه ته ور ورسیږي پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د روزګان فوټبال فدراسیون په لومړي ځل په دغه ولایت کې د پایا فوټبال فیسټیوال ترسره کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه فیسټیوال کې نږدې سلو تنو تنکیو ځوانانو ګډون کړی و. د ښاغلي مشروف په خبره د ګریسټورس فیسټیوال یا پایا فوټبال ورزش ته تنکیو ځوانانو هڅول لپاره مهم فیسټیوال بلل کیږي. نوموړي وویل چې په دغه فیسټیوال کې د تنکیو ځوانانو وړتیاوې معلومیږي او تر روزنې لاندې نیول کیږي. ښاغلی مشروف وایي په روان لمریز کال کې د پایا فوټبال فیسټیوال د هیواد په اته ویشتو ولایتونو کې څه باندې څلور زرو تنکیو ځوانانو ترمنځ ترسره شوي چې له دې ډلې اووه تر لسو پورې لوبغاړي غوره شوي دي. فوټبال فدراسیون وایي یاد فیسټیوال د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په کابل کې د وښو سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د وښو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ تیره ورځ پیل شوې وې. سیالیو کې 260 لوبغاړو له اتیا کلبونو ګډون کړی و چې اتیا غوره لوبغاړي راتلونکو سیالیو ته غوره شول. د یادونې ده چې دغه اتیا لوبغاړي به د روان لمریز کال په هوت میاشت کې یو ځلې بیا سیالي وکړي او هلته به د لومړي دویم او درېمې کټګورۍ ځوانان غوره شي. او د اتلانتیکو مادرید لوبډلې مشر روزونکې وتوانید چې د کلپونو په درجه بندۍ کې د تیرې یوې لسیزې غوره روزونکې مقام خپل کړي. د اتلانتیکو مادرید مشر روزونکې وتوانید چې په روسي لسیزه کې د مشهور روزونکو په ماتولو سره د نړۍ د غوره روزونکې لقب ترلاسه کړي. دغه روزونکې د 1250 امتیازونو په لرلو لومړی مقام ترلاسه کړی.
اساسي او بشري حقوق
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیگناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونه ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د چیرن یا ورزونې د څنګ مسول خاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونه د موضوع په اړه توغږیږي.
لمړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي، یا سراندولۍ ته یا محکمې ته.